السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ملګري ملتونه وایي دوها کې د افغانستان په اړه غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې نظر سره متحد شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یوه کانفرانس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع مطرح کیږي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د چین، فرانسې، جرمني، هند، اندونیزیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغزستان، ناروی، پاکستان، قطر، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو، بریتانیا، امریکا، ازبکستان، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکاریو سازمان استازي ګډون لري. طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له حضور پرته به دغه غونډه بې ګټې او عملي نه وي. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی، خو اژانس لیکلي چې د امنیت شورا یوې کمیټې پرون دوشنبه نوموړي ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. خبر کې راغلي چې متقی به د مې میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. که څه هم معلومه نه ده چې د دغه سفر اجنډا به څه وي، خو رویټرز لیکلي چې د سفر ټول لګښت پاکستان پر غاړه اخیستی دی. په تیره اپریل میاشته کې ځینو پاکستاني رسنیو هم هغه هیواد ته د امیر خان متقی د احتمالي سفر خبرونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبان وایي چې پرون یې درې څلوېښت افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سوډانه راایستلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په دې اړه یو پیغام کې ویلي:
په خوشی سره د افغانستان اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په پرله پسې هڅو او د سعودي عربستان په همغږي او همکاري وتواني چې په سودان کې د بنپاتې افغانانو دوهم جو په هم چې درڅلويشتنه دي لیا هیواد څخه په خوندي توګه د سعودي عربستان جدي شرطه نقل کړي چې هلته به د افغان کنسولګری له لوري په هوټلونو کې ځای پر ځای کیږي او په لنډ وخت کې به خپل هیواد ته راستانه کړي شي.
تکل زیاته کړه چې په سودان کې د نورو ایسارو افغانانو د رئیسلو هڅې هم روانې دي. د راپورونو له مخې په سودان کې شاوخوا 140 افغانان په جګړو کې ایسار پاتې دي. د طالبانو حکومت وایي ډیر ژر به د مزار شریف، هرات، کندهار د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي: د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ به د دې پروژې لومړني کارونه په روان هجري لمریز کال کې پیل شي او مالی لګښت به یې له کورنیو عوایدو څخه ورکول کیږي. دا پروژه په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. د ریل پټلۍ لومړی پړاو له مزار شریف څخه تر هرات پورې 650 کیلومتره اوږدوالی او دوهم پړاو له هرات څخه تر فراه، نیمروز، هلمند، سپین بولدک او کندهار ښار پورې 811 کیلومتره اوږدوالی لري. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیا پیل کړ. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 15مه ورځ له هغه په سودان کې خپل فعالیتونه ځنډولي و چې درې کارکونکي په جګړه کې ووژل شول. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکن د دوشنبه په ورځ ویل په سودان کې د عملیاتو موقتی تعلیق ځکه لري کړ چې د دوه سیاسي پوځي ډلو جګړې میلیونونه کسان له لوږې سره مخامخ کړي دي. د سودان د عامه روغتیا چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه څه باندې 1500 کسان وژل شوي او تر 4000 زیات نور ټپیان دي. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه د دوه غونډه نن هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو ویاند وایي
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي. دا په خپل د سازمان د غړو پریکړه ده.
ولې طالبان غونډې ته نه دي غوښتل شوي؟ د چارو د یو کتونکو نظر مو راخسته.
په دې معنی ده چې دنیا د دوی مشروعیت نه پیژني او دوی ته هغه ټول شین چراغ نه ښکاره کوي.
په کابل کې د ښوونځیو نجونو زده کوونکو ته د کانکور فورمې ویشل شوې. په ازبکستان کې د ویټول پښتنې پایلې ښیي چې رای ورکوونکي د اساسي قانون پر تعدیل سره سلا شوې دي. کندوز کې د څه باندې نوي ښوونیزو کورسونو له ډلې یوازې ډېر شي اوس فعالیت کوي.
بعد لدنه چې د انجونو مکتبونه وترل شول، د علم شایقین مخ په کمیدو شول.
او دا به هم واوري چې ملګرو ملتونو په سودان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ ک تر پای از موږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونې خبرونه هم اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. د دغه سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې ملګری ملتونه هڅه کوي په دې غونډه کې د افغانستان په تیره بیا د ښځو او نجونو په تړاو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی له ګډون پرته د قطر په قربتوب دغه غونډه بې ګټې بللې ده او ویلي دي چې دا غونډه او پریکړه به یې عملي نه وي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور.
نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پیل شوې، د یو ویشتو هیوادونو، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازو پکې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي.
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي. د رسمیت پیژندنې موضوع او دا چې په دې سازمان کې د کوم هیواد نوم راځي، دا په خپل د سازمان د غړو پریکړه ده. دا مسله د ملګرو ملتونو په منشور یا چارتر کې راغلي او یو له هغو ګڼو مسلو ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پکې نه ښکیلوي.
د بشري حقونو او ښځو ګڼو فعالانو د دوحې د ناستې په غبرګون لاریونونه هم کړي. په کابل کې که څه هم په محدود شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان، امریکا، متحده ایالاتونو او ګڼو اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقونو فعالانو د دوحې د ناستې په غبرګون لاریونونه کړي او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. د سټیفن دوجارک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون دوحې ته په رسیدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تیره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوحې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په اړه په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورې لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوحې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګونو نه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګونکي وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې موثرې تمامېږي، وویل
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زمون کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پانتونونو دروازې هم ورتړلې. طالبانو د 2023 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او دا بندیز میاشت مخکې آن د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلی وي.
و موردل چې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه نن هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې بحث نه دی شامل. همکار مې سلطان محمد سروار د مرکه په پایل کې په خوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو کارپو غوث جان باس پوښتلی چې له دې غونډې څه تمه کېدلی شي.
ګوره د دې غونډې نه خو ډېره توقع نشي کېدلی، په دې معنی چې ډېره بریده دا غونډه به یوه مقدماتي معلوماتي او د خبرو اترو د نظریاتو د مفاهیمو تبادله وسی، تر هغه ځایه چې موږ تاسو منطقوي او ذاته ګورو او فرا منطقوي او ذاته ګورو، مخصوصا د غرب او د شرق همغه د پخوانی اصطلاح بدلته اوس ستاسو په اجازه زه وکاروم، نو په دغه تړاو یو سلسله تناقضات یو سلسله تضادونه او اختلاف د نظر خامخا په دغه ناستې د دوهې د نوې ناستې په توګه دواړه په منځ کې لیدل کېږي. البته عمومي یووالی د دوی په نظریاتو کې شته، ډېره ښه بېلګه هغه غونډه وه چې د امنیت شورا 15 غړي د امنیت شورا هم دایمي او هم غیر دایمي ټولو په اتفاق اره طالبان محکوم کړل او هغې راوبلل تر څو بشري حقوقو ته تمکین وکړي، هغه رعایت مخصوصا او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو او ازادیګانو تامین ته غاړه کېږدي، او بالاخره هغه کوم ټول ګډون یا ټول شموله حکومت چې د دوهې د پخواني قرارداد په اساس دوی ته کومه ژمنه کړې وه هغې ته هم بالاخره لاره پرانیزي.
طالبان اوس د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم دي او د دوی فرامینو د ښځو او د نجونو په باب د دوی د کار او تعلیم منع کول لوی جنجال رامنځته کړی، ولې طالبان د غونډې ته نه دي وربلل شوي؟
دا یو ځل بیا ښایي حال سوه چې بینملي ټولنه سره د دې چې موږ تاسو په دې کې توافق لرو چې اختلاف د نظر او یا طرز د برخورد طالبانو سره مختلف دی، متحده ایالات غرب یو رقم ته روش لري د طالبانو په مقابل کې سره د دې چې ورته متواترې منظمې پیسې لیږي بشری حقوقو کومکونو په نامه د نورو کومکو په نامه. په دغه په عین وخت کې موږ ګورو چې آسیایی هیوادونه ستر آسیایی هیوادونه او ځینې د شرقي اروپا هیوادونه لکه روسیا لکه منځنۍ آسیا چې د افغانستان سره ګاونډي دي او ایران او چین دوی بل رقم ته یوه لوبه راشوره کړې طالبانو سره، خو هر یو په یو ترتیب غواړي وکړي دنیاوالو ته چې موږ په طالبانو باندې فشار راولو. دا چې دوی راونه غوښتل شول دې غونډې ته دا هم سمبولیک ده، د یوې خوا ګن چې زما د معلوماتو سره سم دین هیوادونو غوښتل چې دوی د طالبانو استازی په یو ترتیب د غونډې ته راوبلل شي چې په یو څنډه کې کښېني، کېدل شي دا هم د امکان نه لرې نه ده، تر اوسه پورې هم دغسې یو نظریه شته چې دوی به حاشیې ته یعنی څنډه ته غوښتل کېږي او په دهلیزو کې به دوی سره ځینې کتنې راکتنې کېږي، خو بهرحال دا چې دوی راونه وغوښتل شي دا په دې معنا ده چې دوی مشروعیت نه لري، دنیا د دوی مشروعیت نه پېژني او دوی ته هغه ټول شین څراغ نه ښکاره کوي سره د دې چې ځینې
هیوادونه
تمایلات لري چې دوی ته لاره پرانستل شي خو فشار به ساتل کېږي.
مننه جانباز صاحب. وروستۍ پوښتنه، ملګرو ملتونو دغه غونډه ولې دایره کړې؟ د دوی څه مجبوریت؟
ملل متحد خو په هر ترتیب یو ډیر لوی او ډیر یو خاص ځای لري په بینالمللي اړیکو کې، دا عمده اساسي سازمان دی د دنیا د خلکو ترمنځ، د ملتونو ترمنځ، د هیوادونو ترمنځ. طبعا چې هغه احساس د مسؤلیت کوي چې دغسې یو خاص وضعیت پیدا شوی یو هیواد دی چې حکومت پکې مشروعیت نه لري، دې ته باید ځینې لارې چارې وسنجول شي. د ملل متحد د منشور په چارچوب کې
په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کتونکو غاوس جانبازو چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي،
د مخام لښپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي
او د سهار لښپګو د مخام تر شپګو بجو لندو چپو 0.20 او 15 مترو.
ازادي راديو شپه ورځ له تاسو سره.
په کابل کې د نجونو د خوانځيو زینو مسولانو او زدکونکو ازادي راديو ته ویلي چې د 402 مریض کال په کانکور کې د ګډون فورمي ورکړل شوی، خو زدکونکو بیا وایي دا چې خوانځي له دوه کلونو راهیسې تړلی او هم کورسونه ته لته غراتک څخه منشوي دین او د کانکور ازموینې ته هیڅ تیاری نه لري. د طالبانو په واکمنۍ کې داسې مهال نجونو ته په کانکور کې د ګډون فورمي ورکول کیږي چې لا هم د نجونو پر مخ په هانتونونه او دغه راز لشپګم ټولګي پورته خونځي تړلي. تفصیل د همایون هیواد پر راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو ملي ادارې که څه هم تر دې دمه په رسمي ډول نجونو ته په کانکور کې د ګډون کولو د اجازې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ځینو ولایتونو کې د کانکور فورمې ښوونځیو ته لیږل شوي چې له 12 ټولګي فارغ نجونې یې ډکې کړي او دوی ته په کانکور کې د ګډون زمینه برابره شي. د کابل د یو دولتي ښوونځي سرښوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کابل ولایت د اتمې حوزې اړوند ښوونځیو ته د نجونو د کانکور ازموینې فرمې راغلی دي، خویندې کولی شي چې له دې فرمو څخه ګټه واخلي او ترلاسه کړي.
په کابل کې د 12 ټولګي یوه فارغه چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي ته د کانکور فورم د ډکولو په خاطر غوښتل شوی، خو دا زیاتوي چې د ښوونځیو او کورسونو د تړل کېدو له امله کانکور ته هیڅ تیاری نه لري.
موږ مکتب ته اطلاعیه راغلې چې تاسو راسه د کانکور فورم واخلئ، موږ د ته چمتووالی نه لرو چې موږ فورم واخلو امتحان ورکړو ځکه
د پوهنتون مخکینی استاد محبوبه اکبر وایي داسې مهال چې ښوونځي او کورسونه تړلي دي په کانکور کې د نجونو ګډونوالو د بریالیتوب چانس ته هیله نشته. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر هر څه مخکې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
کله چې په یوه هیواد کې ښوونځي تړلي وي، کورسونه تړلي وي، درس ته اجازه نه وي، آیا هلته د کامیابیدو چانس شته؟ امکان نه لري. متاسفانه چې دا ټول کاذب تسلی او یا په اصطلاح کاذب راپورونه دي چې دوی فقط غواړي د خلکو په سترګو باندې خاورې وشیندي.
د 12 ټولګیو نجونو فارغانو ته د کانکور د فورمو ورکولو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه هم پوښتل، خو د یادو دواړو ادارو ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چې کم دوه کاله کېږي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او ورسره یې تیر کال د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بل امر پورې وتړلې. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیز لرې کولو د پرېکړه لیک په ځواب کې وویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بل هیڅ هیواد ته یې زیان نه رسیږي، خو د بشري حقونو بنسټونه او فعالان بیا بشري او اساسي حقونه د یو هیواد کورنۍ مسله نه بلکې د ټولې نړۍ مسله بولي، چې په وینا یې د نقضېدو په صورت کې هر څوک حق لري چې د عدالت لپاره غږ پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د سیمې په مسلو کې لومړی ورځو سودان ته. هلته ملګری ملتونه وایي چې د بشري وضعیت د خرابېدو احتمال شته. د دغه سازمان چارواکي وایي په سودان کې جګړه به د دغه هیواد وضعیت په یو بشپړ ناورین بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په سودان کې د جګړې له پایله تر اوسه څه باندې 1500 کسان وژل شوي او 15000 شاوخوا نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
په سودان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي عبدو دنګ خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې روانې بشري ناخوالې په یو بشپړ ناورین بدلې شوي او ګاونډیو هیوادونو ته د خپرېدو خطر شته. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي عبدو په حواله راپور ورکړی چې په سودان کې له ویجاړوونکي جګړې څخه دوه اونۍ تیرې شوې او دې جګړې په دغه هیواد کې بشری ناورین په یوې بشپړې فاجعه بدل کړی. هغه زیاته کړې ملکي خلک د سودان په هغو برخو کې پناه اخلي چې د جګړې له امله لږ اغېزمن شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی و چې د سودان جګړه به د افریقا ټوله ختیځه سیمه له بشري ناورین سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې مشر مارتین فریک د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د سودان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګې سره مخ وو. د هغه په وینا اوس د هر څه کمښت دی او د خوراکي توکو بیې خپل اوج ته رسیدلي. د سودان په دوو ګاونډیو هیوادونو چاد او جنوبي سودان کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دغو دوو هیوادونو په سودان کې د جګړې له پیل راهیسې زرګونه کډوال منلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف مشري ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې سیمې له سیلابونو او نورې له وچکالۍ سره مخ دي، د خوراکي توکو بیې 28% لوړې شوې. په سودان کې د دغه هیواد د پوځ د غوڅ ملاتړ ملیشو ترمنځ جګړه د اپریل له 15 راهیسې پیل شوې چې په ترڅ کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه وړاندې درته لرو، په دې هیله چې را سره تر پایه پات شي. اوس هم ورزو ازبکستان ته دغلته د وی ټول پښتنې پایلې خي چې رای ورکوونکي د اساسي قانون تعدیل غوړي. دا چې دغه ټول پښتنې یا ریفرندوم جزئیات څه دي، نوریاس نوري پر دغه راپور جوړ کړی دی.
د ازبکستان چارواکي وایي چې رای ورکوونکو د یکشن بې د ورځې په ټول پښتنه یا ریفرندم کې په اساسي قانون کې وړاندیز شوي تعدیلات تایید کړي دي. یو له دغو وړاندیزونو د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابروي چې تر 2040 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې شي. بهرنیو څارونکو وویل داسې ښکاري چې د یکشن بې د ورځې ټول پښتنه ښه مخته تللي، خو دا یې هم ویلي چې داسې بریښي چې د رایو په شمیرلو کې ستونزې شته، او هم دوی د ازبکستان په ټولنه کې د رښتینی سیاسي اپوزیسیون یا خپلواکو رسنیو نشتوالی نورې هم پراخې ستونزې یادې کړې دي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د دوشنبې په ورځ وویل چې د اساسي قانون د تعدیل لپاره ټول وړاندیزونه د ټول پښتنې څه باندې 90% ګډونوالو تایید کړي دي. تر ټول پښتنې د مخه چارواکو دغه بدلونونه په دې هیواد کې چې هر څه سخت کنټرولېږي د ښې حکومتولۍ لپاره مهم بللي، او د رایې ورکوونکو د هڅولو لپاره د کنسرټونو او غونډو په ګډون پراخ کمپاینونه سرته رسولي وو. په رای پاڼو کې د توجه وړ مهمې پوښتنې د میرزیایف د اوسنۍ دورې پر سفر کې 2 او 5 کلونو ته د ولسمشرۍ د مودې پر غځېدو څرخېدې. د ټول پوښتنې نتیجه دا ده چې 45 کلن میرزیایف اوس کولی شي چې تر 2040 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې شي. د هغه د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره په 2016 کال کې پای ته رسیږي. میرزیایف چې صدر اعظم په 2014 میلادي کال د پخواني او د اوږدې مودې د ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ولسمشر په توګه وټاکل شو. میرزیایف په دې هیواد کې د بیروکراسۍ چې استبدادي بلل شوی د عصري کولو لپاره یو لړ اصلاحات ترسره کړي. کریموف ته وفادار چارواکي له لوړو دولتي پوستونو څخه لرې کړي او پر ځای یې ځوان تکنوکراتان ګمارلي دي. نوموړي همدارنګه د پنبې په حاصلاتو کې چې د دې هیواد د پیسو لویه سرچینه ده، د اجباري کار مخه نیولې ده. خو یو شمېر فعالان وایي په دې هیواد کې له حقونو سرغړونې دوام لري، عملاً سیاسي اپوزیسیون نشته او خپلواکې رسنۍ هم سخت محدودې دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو چې پر دغې ټول پوښتنې څارنه کړې وویل چې د رای ورکولو بهیر په تخنیکي توګه ښه چمتو شوی، او په پراخه کچه د مختلفو حقونو او ازادیو لوړول هڅول شوي دي. خو له دې سره سره دغو څارونکو په لومړي راپور کې ویلي چې ټول پوښتنه د رښتینی سیاسي تنوع د نشتوالي په چاپېریال کې ترسره شوې، او له تعدیلاتو او اصلاحاتو سره هیڅ مخالفت نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندوز کې د خصوصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په یاد ولایت کې د خصوصي ښوونیز کورسونو مسؤلان وایي چې د تیر نظام په مقایسه د دوی د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کورسونو یو ټولنه وایي پخوا په کندوز کې شاوخوا 90 ښوونیز کورسونه فعال وو، خو اوس له دې ډلې یوازې 30 فعال دي. تفصیل زموږ د خبریال اجمل آریان پر راپور کې.
په کندوز کې د خصوصي ښوونیز کورسونو یو شمیر مسؤلان وایي د تیر جمهوري نظام په پرتله شخصي کورسونو ته د ځوانانو لیوالتیا پیکه شوې ده. دوی وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل، له هېواده د خلکو وتل، اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي هغه لاملونه دي چې له امله د شخصي کورسونو د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. په کندوز کې د یو خصوصي کورس مسؤل زمان احمدي ازادي رادیو ته وویل
د مونږه د کورس یو غټه برخه د نجونو څخه تشکیليږي. یو غټه برخه نجونې دلته زده کړه کوي، خو متاسفانه د ښوونځیو د تړلو لکبله دوی لک نا امید دي، لک آینده ته لک امید کم ده.
په یاد ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی سعدالله کوزی وایي د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ځوانان خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شي. شوی دی او لاملای د خصوصي کورسونو د زکونکو په شمیر کې د پام وړ کمواله راغلی دی.
زه د اسلامي امارت نه د خواهش ته قضا لرم په نیوی نسل باندې چې زیارو کو خو بسی همدغه د نسل د همدغه ځوانان استعداد او جامع ستون دی، نو که هر هیواد غواړي څه غرشتو کوي نو هغه باید خپل په ځوانان شو کې سرمایه ګذاري وکړي. باید امارت اسلامي کوشش وکړي چې تر څو د انجونو مکتب دا بندې دور ته واس کړي. یو جلی که موږ تاسو تربیه کو کوي او جامعه تربیه کو، خو متاسفانه که موږ یو ځوان یو هلک تربیه کو هغه فقط کوي او فامیل تغییر کړي.
په نوموړي ولایت کې د یو بل خصوصي کورس ښوونکی توریالی احمدي بیا وایي د زده کوونکو د کموالي له امله یو شمېر خصوصي کورسونو خپل ښوونیز فعالیتونه یې بند کړي دي.
په عموم کې بعد له دې نه چې د نجونو مکتبونه وتړل شول د علم شایقین مخ په کمیدو شول، په دې خاطر چې دوی د خپل آینده داسې یو مفهومه آینده ګڼله، په دې اساس د شایقین په عموم کې کم شوي دي.
په کندز کې د خصوصي کورسونو د ټولنې یو غړی ګل حسن افضلیار وایي پخوا په کندز ښار کې څه باندې نوي ښوونیز کورسونو فعالیت درلود، خو اوس یوازې دیرس کورسونه فعالیت لري.
موږ سره خو مخکې تقریبا تر دوه نوي زیات کورسونه وو، دیرشو کورسو کې دیرش تقریبا کم زیات د اوسم آزاد خپل فعالیت لري. کانکرو بخش کې یا مثلا لکه نور فیزیک او کیمیا او مثلثات په فرعي برخه چې نور کله به خلکو پې کار کو هغه بخشو کې دومره شاګرد نه لرو کم دی.
موږ غوښتل په دې اړه د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو نظر هم را واخلو، خو اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په دې ولایت کې پر دولتي تعلیمي او تحصیلي مرکزونو سربیره لسګونه خصوصي کورسونه هم فعالیت درلود چې د ښوونځیو د ساینسي مضمونونو تر څنګ بهرنۍ ژبې او کمپیوټر هم تدریس کوو. خو د خصوصي کورسونو مسؤلان وایي چې د نظام بدلون سره د دوی د زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو
اوریدونکو په دوهمنی مایه کې د زهرو کاروان خبرونه مهیروي. مخکې دې چې د خبرونو لنډیز ووري، راځو لجمن سره سم تاسو یو شمیر پیغامونه ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هلی احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یما د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه د هلا ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د انجنیر سرای منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظری اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه، نو دا به یې چې د اری اوزی والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکي، یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان، خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. نو په دې خاطر طالبان باید په رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید د هر څه نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
اوریدونکو دوهمه نیمایی ته ورسیدو، وړاندې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمې بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونه ته. ملګری ملتونه وایي دوها کې د افغانستان په اړه غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې له نظر سره متحد شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون ویلي چې په دې کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع نه ده مطرح. دا غونډه په دوحه کې پرون پیل شوه او نن پای ته رسیږي. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې ملګرو ملتونو د سفر بندیز لګولی، خو اژانس لیکلي چې د امنیت شورا یوې کمیټې پرون دوشنبه نوموړي ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. د طالبانو حکومت وایي پرون یې 340 افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودانه ایستلي دي. په سودان کې له تیرو دو اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده چې شاوخوا 1500 کسان یې وژلي او 15000 نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د مزار شریف، هرات او کندهار د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار پیل شي. او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یوه بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیرته پیل کړ. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 15مه وروسته له هغه په سودان کې خپل فعالیتونه ودرول چې درې کارکوونکي یې په جګړه کې ووژل شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت مرستې دې له دوی سره مستقیما وکړي.
زموږ د زراعتي نظام برهموال شوی دی، یعنی موږ نشو کولای چې د اوسني حالت کې خپل انانوي کښت ولرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې هغه معتادین د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار غوښتنه کوي چې یو ځل یې درملنه شوی ده.
دل زمشت یو ترتیب برابر کې یو خواري مشته پیدا کې امر بم د دماغ د نشه د غوزه ام بمر شکر بخپل کار و دریج.
دا چې یو معتاد باید سوکړي چې د زهر استلو پړاوې په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي.
زیاول حق په نوم یو معتاد وایي، نشو دومره غریب کړی یم چې وړې لورکۍ ته مې د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی.
زولیدم خلدنه چې ټول پولی راتلی چې ما ته څه ورته وایم، ځکه ملامت خپله یم چې په خپله تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرم دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اجی صاحب سرور خانه، خدای دې خیر کی څنګه راغلی است؟
کومندان صاحب، موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو او مرسته درڅخه غواړو.
خدای دې خیر کی، نن خدای مو کته مشکل درته پیښ شوې ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له جاپان څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې دی له دوی سره په مستقیم ډول مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال په کابل کې د جاپان له سفیر سره د کتنې پر مهال له نشئی موادو سره د دوی مبارزه ګټوره او موثره بللی، او له ټوکیو څخه یې غوښتي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړل شي. جاپان یوازنی هیواد دی چې د جمهوریت تر نسکورېدو وروسته یې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې لګول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت د متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت مرستې دي د دوی د حکومت په واک کې ورکړي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم دې ته غاړه نه ده ایښې چې په دې برخه کې په مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. یوازې جاپان هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نسکورېدو وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې کړي دي، خو تر دې مهاله دا مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا لګول کېږي. د رئیس الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي تازه ویلي په کابل کې د جاپان له سفیر سره د ملاقات پر مهال جاپان څخه غوښتي چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې مرستې دي په مستقیم ډول د دوی د حکومت په واک کې ورکړل سي. ښاغلي حنیفي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو د حکومت پروګرام بریالی یاد کړي او نشې مواد د ټولې نړۍ لپاره یو خطر بللې دي. د زیاته کړي چې له نشې موادو سره مشترکه مبارزه یو اړتیا ده. د طالبانو حکومت بزګرانو ته توصیه کړې چې د کوکنار پر ځای دې بدیلو کښتنو ته مخه کړي، خو بزګران شکایت کوي چې په دې برخه کې تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوې او د اوبو کافي سرچینې هم په واک کې نه دي ورکول سوي. ځمکوال او د زراعت کارپوه ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو منع کول او دودیزو کښتونو ته د بزګرو بیرته ستنېدل د بهرانیانو د پروژو له لارې امکان نه لري، بلکې دا کار د افغان حکومت اوږدمهاله مالي او اقتصادي پروګرام ته اړتیا لري.
زموږ د زراعتي نظام برهم وال سوی دی، یعنې موږ نشو کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل عنعنوي کښت ته ولاړ شو. دا ډېر پراخ بودیجه غواړي او دا ډېر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان همغږي او دا کار یې ونه کړي، نو اوس یې څنګه کولای شي؟
د نشې موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوید منسفیلډ په افغانستان کې د بدیل کښت پروګرام بې ثباته او د ځمکوالو او بزګرو په زیان بولي. د خپلو ټویټونو په لړۍ کې تازه لیکلي د افغانستان زعفران پر خپل وخت بازار ته نه رسیدل او نړیوال بازار ته د بزګرو نه لاسرسی د دې سبب سوی چې زعفران د کوکنارو پر ځای مناسب بدیل ونه وسی. دا ډول د افغانستان انجا او خوژوله یوازې یو بهرنی بازار لري چې هغه د هندوستان هیواد دی، خو اوس هندوستان خپل هم د انجا کښت ته مخه کړې ده. انجا پخوا یو واشي او دشتي بوټی وو او له یو جریب ځمکې څخه به 28 کیلوګرام انجا ترلاسه کېده، خو اوس په افغانستان کې بزګرو انجا اهلي کړې او له یو جریب ځمکې څخه تر 200 کیلوګرام پورې انجا ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بازار کې یو کیلوګرام انجا 3000 افغانۍ بیه لري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان ولایت کې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی لپاره د کاري فرصتونه برابر کړي. دا معتادین وایي دا چې کار نسته او نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا ویرسته چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته د اعتیاد له خطر سره مخ شي. لبلی خوا په روزګان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې غوښتنه ډیره سوي، خو د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې خواړه او درمل لږ دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
روزګان د افغانستان هغه څلورم ولایت دی چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي، خو په دې ولایت کې د لسګونو زرو معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو شل بستریز مرکز فعال دی. په دې مرکز کې بستر شوي معتادین وایي که څه هم دوی په مشکله سره کولی شي چې په دې مرکز کې ځانونه بستر کړي، خو اوس اندېښنه لري چې له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد نشي. غلام ولی په دې مرکز کې تر 45 ورځو تیرولو وروسته رخصت شوی دی. دی اندېښنه لري چې په روزګان کې د زرګونو معتادینو موجودیت د نشې موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل او بیکاری به د دې سبب شي چې د یو ځل بیا معتاد شي.
شکر که الحمدلله موږ اوس جوړ تیار یو. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې اول موږ ته دغه پاملرنه وکړي چې دا خلک دلته جوړ شول، یعنی چې وځي به دې کار نه سخته ساکن عملیان دا چورکه او پاتې بل خبره چې دلته موږ ته دې به دې دلته راوستلی بنیا کړی چې لام کې نه کار نه کې سب مثال نسته او چې دل ته موږ ته یو ترتیب برابر کې یو خواري موږ ته پیدا کې، یعنی موږ به هم د جماعه د نشه د غوځې هم به موږ شکر به خپل کار ودرېږو.
پا په روزګان کې د متحدینو د درملنې مرکز د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی وو او په 1940 شمسی کال کې د جمهوریت نسکوریدو سره یې د یو څه وخت لپاره فعالیت بند شو، خو په 1941 شمسی کال کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په دې مرکز کې بستر شوی متحدین وای دوی خوښ دي چې د درملنې زمينه ورته برابر شوې ده، خو ستونزه ده چې خواړه او درملې لږ دي. د دې مرکز یو داخل بستر معتاد نعمت الله وای دوی د محل د خواړه او درملو لستونز سره مخ دي.
ولته نه چې غذایی مواد د سره کم دي ورډيري کې دوا مواد او شی ورباله بار بل خلک د عملیان د باندې شو وای چې ورور مو سي ډیر زیات خواړه راکول دي شبو وای نو بار ډیر عزیزانو نه بجوړی ځلته که دا عملیان خواران ته شی ور برابر کی معنا څوک سازه انجي څوک ورور بنای انجي وایي سازه انجي هر کار کولای شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د شلبستریز مرکز مشر عبدالجبار شیرزاد وای
نسبت نور ولایتو ته موږ مشکلات زیات لرو، ځکه نور ولایتو کې خیریه بنسټونه موسسات دې سره کومک کوي. په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې کوم داسې څوک نه دی پیدا شوی چې د دې سره یو همکاري وکړي یا د کار زمينه ورته برابره کړي یا په روغتون کې داخل د دې سره همکاري وکړي، یعنی غذایی مواد یا نور درمل په دې کې کومک همکاري وکړي. د عامه روغتیا وزارت د عادي بودیجې څخه مشتر راکول کیږي 50 افغانۍ د مریض پر سر باندې په 40% کې راکول کیږي. دا پیسې هیڅ کفایت نه کوي د دې لپاره.
که څه هم په 1940 شمسی کال کې د جمهوریت له نسکوریدو سره بهرنۍ مرستندوی بنسټونو د متحدینو د درملنې له مرکزونو سره خپل مالی او تخنیکی مرستې بندې کړي، خو لشپګو میشتو راهیسي ملګرو ملتونو د متحدینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره د ملاتړ پروګرام بیا پیل کړی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعت د سهار لشپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوري په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې متعدین ل نشو خلاص واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې ل سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول ل داسې حمله سره مخ کیږي که روغتیایي کارکونکي ورسره نه وي خای د مرګ ل خطر سره مخ شي. دا چې په متعدینو کې د زهر استلو نه خني خاني څه دي، په دې پړاو کې متعدین ل سړ ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر استلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر استلو پړاو په اسانۍ ور باندې تیر شي، په دې اړه مو د متعدینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په متعدینو کې د زهر استلو پړاو څه ته وایي.
په متعدینو کې د زهر استلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته زهر وستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر وستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر استلو پر مهال معتادین ل څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر استلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر وستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي. د درملنې په مراکزو کې دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر استولو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر استولو مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشې پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړۍ ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده. یعنې په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د میرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د لوګر ولایت شاول حق له 15 کالو راهیسې نه شکوي دای چې یو تکړه خیاط او معمار دی. وای تر نشي مخکې مې ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس یوازې دومره پیسې ګټم چې نشي مواد ور باندې رانیسم. دی وایي اوس دومره غریب سویم چې خپلې یوازنې وړې لورکۍ ته د ښوونځي جامې هم نسم رانیولی. دا چې جاولک ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مسلک خو میوال خیاطی و بیا می ګردوزی پس زده کړله، بیا لږه جنه چې بیا ایران ته پسې لاړم، د بلایي کارو کومې شروع کړله، بیا کاشي کاری ما دا پلستر رو خښته او دا شار مش خلاص کړل. اوس مې بیا مسلک کاشي نما او د تیګه ده. له ایران ته درې وارې لاړه، بالا درې وارونه بیا تیپ کې عملي شو. زموږ ملګري وو بس ده به راته ویلی چې هغه د راځه جمعه شپې ته موږ اتاق خوته راځه. یوه جمعه لاړمه، بله جمعه لاړمه، بله جمعې باندې چې لاړمه دوی بس د بنډار یې نه ویل وه، دا ساز او دا شیان مو پکې په دې بنډار کې دوی هم دا هغه ویل ما ته خوب راته دوی بس هغه ما ته اون چې دوه هغه وکړه تا ته خوب نه درځي بس هم هغه یو وارې له ما سره چې مخکې سم وزې ما خوان باندې پوس ما چې دا خو رښتیا ولا شریته نه خوب ولدي نه هغه لازم نګوان نو ما دا مې غوښتل چې د شپې بیدار اوسم څوک چې شرشکې وینسي بس لږه جن راغلم کله کله به دا ما دا کار وکړو چې تر څو به گرفتار اوس اول وختو کې خو ډېر ضرور نه کوي بیا وروسته به وشي نشه به نو مې دا کار مخ نه راکوو مجبور بوم سوال به من شک ولا به من کار کو کنه کوي به من سوي دا اوس دا خپل زه ما کنه چې نیمه اول خو غو کنه را خراب کړ ټول پای پاکه دوم سیده مېدا مې سیده مثلا دوه ورځې به زه تشنه تر نستای او اوس یو ورو به نه رسیدل د سلجای به نه سوي جګر است څه کو به دا ونه وګوره اوس زه چې ما سمو دوه ورځې زه په کار کوم 1500 روپۍ په مواد زی دا سین نیم ځوان مې په مواد کې لاړه ازان خو مې پرېد از پیسې د تخایمه زون خو مشه کی خراب کړه دا چې څوک مې لري نه ویني کار ته اوس نه راکی اوس نو ګوره دا زمان خپل از کورسو ته لري مثلا دا غره زکه چې اقتصاد مې پکې زی په زکه زړه هغه پیسې چې په کورس سور کومه نه مو به د مواد کې مې بي کنه مزه غواړم مثلا زوی مې انګلیسي مو وایي قران شریف مو وایي مکتب مو وایي دا ټول باید وایي زوړم خلدنه چې ټول پولی راتوي نو ته څه ورته وایم ځکه ملامت خپلایم چې په خپل تا په خپل ځان باندې کړی نو خلک څه ګرم دي خلک وایي چې له ما سره به خونه ګرځي ګوره ما په جیب کې 1500 روپۍ یي داسې وخت سوه چې زه څلور اولاد لرم درې مې زمن دي یوه لور لرم هغه لور مې باز وخت ماته وایي چې ماته کالي واغو مکتب کې داسې ټول ګرځي وغه لري زه وایم چې په زړه کې وایم چې دا زه تاسو وخت به ماته د موادو پیسې پیدا نشي دا مې ډېر ضروري دی
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چي حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینګيري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلي دي دا چې دوی څه ستونزې لري اصل کې څه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
اجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست
قومندان صاحب مونږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمر صدر سره غواړو
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی
قومندان صاحب دا تاسو چې ګورئ دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي مونږ د دې لپاره راغلی یو چې تاسو مرسته را سره وکړي
په دواړو سترګو ولې نه زستاسو په خدمت کې يم
قومندان صاحب ډېر په تکلیف یو سم تباشلو و تاسو ته د دې مشکل حل ډیر اسانه ده
که دا هم مشکل دومره اسانه حل کیږي خدای نن به حل کوم و چې ډول مشکل دی
مشکل دا ده چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیسته ده په هر کلی کې شپږ غوز مانان په پډو راخته دي
حاجی صاحب دا تاسو څه وایاست ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ هم نه دی اوریدلی
که نه منې دا دې د مشران مدر ته وای
پوشم خا اوس درته وایست چې زه څومره صدر سره کولای شم
کومندان سه موږ له ساقیانو نه ډیر تنگ شوی یو
ساقیان اوس دومره ډیر شوی چې کور او کلی په سر اخیسته
نه ساقیان خودوم را ډیر نه دی لکه نشیان مشکل دا ده چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅي
ریختیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی
هو صاحب که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کی نو ځوانان به نشي مواد لکومه کی که ساقیان ورک شول د نشي موادو ټغر به خپل ور ټول شي
خاجي صاحب خبره به را لنډ کو دا ساقیان څوک دی څنو میږي او په کومو کلیو کې اوسيږي
قومندان صاحب ساقیان ډیر ښکار دي ټول کلیوال خپل ساقیان پیژني دا د مونږه مکمل لست راوړی
بس دا موخه کار کړه دی چې لست مو راوړی دی لست راکې
ها دا د قومندان صاحب ها دا لست دی په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوی دي
بس اوس به زور سره جوړ شم تاسو بیغمه اوسئ نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانوري
کور دی ودان قومندان سی کور دی ودان من نه ډیره مهربانی
سلامت سی قومندان سی
وزنو زم چې کار لرم اول کار به می دغه وی چې د ساخیانو چاره وکم
جی لالا دا د قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي
هو وعده خو یې وکړه خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي
ولې
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه
وبه ګورو چې څه کېږي که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو
بس نو بله لاره نشته
رازا قماندان صاحب اجازه ده
او خیرو جان رازا خدای دې راواله ستړی مشي
قماندان صاحب خې په خیره خیرت ده
شکر ژوندۍ اوسه رازا دغلته په دغه چوکی کېنه
سمه ده قماندان صاحب دا دې کېناسم
خیرو جان خدای دې خیر کی څنګه راغلی
قماندان صاحب تاته خو زموږ کاروبار در معلوم دی لپرون رئیس واندښنه را ته پیدا شوې ده
څنګه اندېښنه درته پیدا شوې
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو
هو مشران خو راغلي وو
نو بیا مو څه ورته وویل
ما ورته وویل چې تاسې بېغمه اوسئ د ساقیانو مخه خامخا نیسم
نو قومندان صاحب موږ خو دا کار ستاسې سره په سلا مشوره کړی وو هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله اوس به څه کوو
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیان ورکوم
یا هر خیرو جانا ډیر ساده یې نو څه مې ورته ویلي وایه ورته ویلي مې وایي چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي
قومندان صاحب ستاسې خبره سمه ده خو موږ څه وکړو دا کار پرېږدو او که دوام ورکړو
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي
امکان یې څه کوي خامخا ورځي ما ته یې وویل چې ورځو که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کاره ګوخه کوي او هم به تاسې په بالا واوړئ
ښه قومندان صاحب نو اوس به څه کوو
داسې وکوئ چې د یوې میاشتې لپاره نشهیي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ
ښه نو بیا څه وکړو
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل زما اعتبار به زیات شي په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی
ښه یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو
یوه میاشت وروسته بیرته خپل کار شروع کوي که خلکو څه ویل زه به ولاره ورته جوړه کړم که تاسې زما ونډه هیره نه کوئ زما هم یوازې نه پرېږدم زمونږ او تاسې خوانډیوالي ده
یاره قومندان صاحب ځوندی اوسې پنجکه
بېغمه شه زه په مخه دې کا
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا پنگڑو شرنگ شرنگ ستادا پنگڑو شرنگ ہر سهارا بسوی پزڑکی می دمینی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ